द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
تنوریدن کو کتن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون د نن د شورو ورځ 2014 کال د اگست میاشتې لسمانی ته د پاکستان کې شوې دي د ماسکوتن لس افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیوا ریډیو او د ټلویزیون په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمیر مهمه موضوعات باندې تفصیلی آډیو او ویډیو رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسې خلاول خوښی چې په نننۍ خبرونه کې مهمه موضوعات څه دي
پاکستان کې مدني ټولنو او څېړونکو د کوټې ځان مرګي برید ورسته د ریاست په تګلارې سخت نیوکې کړې دي او وایي هیواد تندروانو ته په جواب کې پاتې راغلی
د دین علاوه به په دې موضوع هم تاسو تفصیل اوري چې په کوټه کې 13 ورځ شوې ځانمرګي برید کې تقریبا 16 نه زیات وکیلان وجلې شوې دي او قانون پوهان وایي چې د وکیلانو یو پوره نسل ختم کړی شو چې دا کمی به په لسکونو کلونو کې هم پوره نشي
او ترکیه وایي د بهرنیو چارو د وزارت او د پوځ یو شمیر چارواکي به د شام په کشاله د خبرو اترو لپاره روسیې ته سفر کوي
دا او د دین علاوه نور مهمه موضوعات په هم په نننۍ خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبری ډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه ته وری بیا شراغلسته د خبرونه پیل کوله پاکستان څخه چیري چې نن د کوټي پروختون کې د ځان مرګي برید دریم روزوه ټول پاکستان کې وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه بایکاټ کړی وو او ویری لمنځلې دي هغه پیښه کې نږدې 15 کسان چې پکې زیاتره د مدافع وکیلانو وژل شوي دي زموږ خبريال حمید سمسور د عدالتونو حال او ورسره د بخښنې د دعاګانو حال په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي
د پاکستان د نورو صوبو په شمول باندې د بلوچستان د عالی محکمې او د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په عدالتونو کې بشپړه کاربندیز دوام درلود پر بار رومز باندې توري جنډې لګېدلې وې په وکیلانو کې خواشنی خوره وله د وکیلانو د اتحادیه یو غړي اسد اسفزی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل دلته په کوټه ښار کې 450 ته نږدې فعال وکیلان د دلخلي سي دلته تر 80 زیات وکیلان وژل شوي دي و یو نیم سل ته نږدې ټپیان شوي دي د پاکستان په کراچی اسلام آباد او په نورو ښارونو کې هم د دوی درملنه روانه ده
ډیر وکیلان تر اوسه پورې داسې دي چې هغه معلوم وکیلان دي د یونیفارم چې اغوستې دي لیکن دا هغه مخان هغه دومره خراب شوی دي په دا بم دماکو کې چې هغه معلومېدو نه دي چې دا کم ځینی نو لاشونه چې دي هغه وصول کړي نه دي څه نور وکیلان دي چې هغه ورک دي هغه بدنونه ټوټه ټوټه پراته په داغه هسپتالو کې
کڅه هم د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری 13 ورځ وویل چې په دغه پیشه کې د بارنی حیوانات استخباراتي ادارې لاس لري خو د وکیلانو اتحادیه له دې سره متفق نه ښکاري او سیناغا ایډوکیټ په دې باب وویل چې حکومت و دوی ته په تاپوز ورکولو کې پاتې راغلی دی
په دې خبرو نن خلک نه ختاوزي کته ان ختاوزي چې دا را کړی ده رات سیالکوټ بیخي نږدې دی رات لاهور ډیر نږدې دی را خو یو عام سړی نسی نیولای را خو به دا څلويشت انټيليجنس ایجنسیان نسی هغه به کیف ریکردار ته رسی دوی خو موږ رسی دوی زما تلاشی اخی د یو وکیل د یو تعلیم یافته د یو بایزته سړی تلاشی اخی بغیر تلاشی هغه نسی ګرځېدلې په دا شهر کې زکه چاری ته بغیر تلاشی نسم راتلی پرون زده هسپتال ته بغیر تلاشی نسوم تلی نو زه پوښتنه کوم چې دا څلوېښت د جنسیانی چیرې وې
حسین آغا ایډوکیټ دا خبره هم وکړله چې زموږ خارجه تګلاره سمه نه ده همله دغه کبله په هیواد کې دننه وضع خرابه ده و بل لور ته نن هم د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د وژل شوو وکیلانو پاتحې روانې ولې په کوټه کې د پخواني مرکزی وزیر ډاکټر عبدالمالک کاسی زوی داود کاسای هم په دغه پیشه کې په حق رسیدلی و موږ د کورته ورلو د پردې موقع باندې وویل
زه دا وایم چې دا بدقسمتی ده په دومره غټه پیمانه دا خو د یوویشتمې صدۍ د ټولو خطرناک وای پندې دا سوسایډ بمبر چې دی او په دې کې دا بې ګناه خلک مري. د دې ماسټر پلانر څوک دی؟ دا خدای ته معلوم دی. اوس وی هغه وکټم چې دی هغه انوسنت سټیزن دی، بیا د کریم آف پاکستانی سوسایټي. نو څوک یې کوي؟ دی مست هیو دیئر اون ویسټډ انټرسټ.
د هیواد له نورو برخو څخه کوټ ښار ته د پاتیه لپاره له نورو صوبو څخه هم د خلکو د راتګ لړۍ دوام لري. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نور یو شمیر مشران هم دلته راغلل. د غیر دولتي موسسو او د مدني ټولنو له لوري د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د دغې پیښې غندنه کوي او دوی احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نو ریدونکو کتونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون دی. د ټلویزیون خبری خبرونې ته تاسو دا وخت کې غوږی په کوټه کې شوی د ځانمرګي برید په حواله سره تاسو سات په سات تفصيلات د دیوا ریډیو په ویب پاڼه او په فیسبوک باندې هم ترلاسه کولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com او د فیسبوک پته ده voa دیوا. د دې نه علاوه ټویټر باندې هم تاسو تازه خبرونو نه ځان خبر ساتلی شئ. voa دیوا د ټویټر آی ډی ده. راځو خبرونې اړخ ته او تاسو ته بل تفصیلی رپورټ وړاندې کوو. هم د دغه د کوټې د چاودنې په حواله سره، په دغه چاودنه کې د شپیتو نه زیات وکیلان ووژل شو او د قانون پوهانو تر مخه دا د وکیلانو یو پوره نسل وو چې ختم کړی شو. د دې نه پس به لسګونو کلونو کې هم دغه کمی پوره نکړی شي. هم په دغه وکیلانو کې یو ځوان وکیل سید ضیا الدین هم وو چې هم په هغه ورځ باندې هغه د دیرشتو کالو پوره شوی وو او د پنځو خویندو یوازینی رور وو. د یو نیمو کالو ماشوم لورې وس د پلار لار ته ګوري. تفصیل نعمت الله سرحدینا اورو.
د کوټې سیول هسپتال خودکش عملې د پنځو خویندو یوازینی ورور سید ضیا الدین هغه ایډوکیټ هم د دې پانی دنیا څخه بیوړی او مور پلار او پنځه خویندې په ژړا او په سلګۍ پریښوې او اوس خوندې د خپل رور په انتظار هر ګړی د دروازې د چوکاټ په لوري ګوري چې اوس به زیا راسي او اوس به زیا راسي. دیرش کلنی سید ضیا الدین هغه د کوټ څخه پر پنځه شپېته کیلومتره واټن باندې د زلبشین په کلي عجزي سیدانو کې د مشهور او سابق ګورنر بلوچستان سید فضل هغه په کورنۍ کې وزېږېدی. سید فضل هغه د پلار اکاو او د نیکه کېدی. دغه د دماکې ورځ به د خپل سالګرا جوړوله. خو چې کله د مشر وکیل د مرګ خبر واورېدی نو د اسپتال په خوا ورمنډې کې او د جېژېدو ورځ د مرګ ورځ وګرځېدله او یوه د یو نیم کال کوچنی لورې پرېښوله چې تر اوسه د خپل بابا په مینه لا صحیح پوه سوې نه وه. د سید ضیا الدین هغه پلار د زوی په غم کې ډوب هیڅ نسو ویلی. خود د اکا سید عبدالحد باچا هغه و ډیو ریډیو ته وویل چې ضیا الدین هغه مرحوم ډیر شریف النفس او د مور د پلار او د ټول خاندان د سترګو ستوري وو.
دومره خاموش هلک وو، الان چې د مور د پلار یو زوی خامخا دا تر کشنی لاړ کې پیاز ناز غواړي نه څه پوه یو شرارتي دی. که په دې چې هغه یو شی نه وي چې خاموش دي بیرته په کور کې د هر سړي قدر عزت دروازه پورې ګرځه خلک نه کارني یا د سړی چې یو خوب ویني او نه خوب ویني. مور پلار ډېر په صبر دي، د هغه وخت او د هغه ګړی او ګرځان نه شو تېرېدلی. موږ ته دوی د صبر تلچین کوي، سخته ده، ډېره سخته.
ضیا الدین هغه اولنۍ زده کړې د کوټې الپر سکول څخه او یولسم او دولسم جماعت یې د کوټې د ساینس کالج څخه وویل. خو د قانون د تعلیم دپاره اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد ته ولاړی. کله چې دغه تعلیم پوره کړي نو یې په کوټه کې وکالت شروع کړي. عبدالعزیز ایډوکیټ د ضیا الدین هغه مرحوم د ایمل خان وطنیار په شان ډیر ټینګ او نږدې ملګری دی. دی وای چې ضیا هغه ډیر غریب پروره، خوشحاله اروا او یو داسې نظریات لرونکی وکیل و چې د کان د خوشحالۍ سوچ او فکر یې درلودی.
ډېر سره وي، اول که د کلاینټ سره وو، کیسز په اوله سره که د دوستانو سره وو، که خپل رشتهداران سره وو. د ساعت کم کچاري له راتلی کورس له راتلی دوه یو انډیوال بغیر روغبړ بغیر سلام دعا نه پرېږده. د اخلاق په اوله سره دی ډېر ښه وو، که پارته اوله سره دی موږ د ښه روزګاري ښه دوستۍ پارته کې دی مخته وو.
د سید زیاودین آغا پشا د نور ځوانان وکیلانو چې هم د کوټي په عمله کې وژل سوي دي پر کورنۍ باندې هم غم او ویر دی. خو د دغه شهیدانو کورنیان د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ ترګر د نیولو غوښتنه کوي چې بیا دغه رنګه پیښه مخته رانسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منه اوریدونکو د کوټي د خنړۍ پیښې په باب رپورټونو ته دوام ورکوو او سیو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځوو چې په پاکستان کې د وکیلانو مشران وایي چې د کوټي په ځانمرګي برید کې د مدافع د وکیلانو پوره یو نسل له منځه تللی دی او دغه خلا چې اوس پیدا شوې ده شایي چې د دې په پوره کولو کې په لسګونه کلونه ولګیږي. زموږ خبریال ارشد مومند هم په دې باب له څېړونکو د مدني ټولنې د سازمانونو د فعالینو او له وکیلانو سره خبرې کړي او رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته تاسو پام راګرځو.
د چودنې په وخت هلته موجود وکیل شهزاد خان وایي چې دې وکیلانو په یو ځل وجل کېدو سره یو لوی خلا رامنځته شوی.
دغه وکیلانو زموږ د خاص کر د پښتنو چې کوم ریپرزنټیټیو دغه وکیلانو د پښتنو کې سره په سپریم کورټ کې هم دی ارګیو کول په های کورټ کې هم دی ارګیو کول. موږ دا چې موږ سنځلې د سپریم کورټ وکیلانو لرو چې کوم هغه په دې تودنه کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه سره د چاغوز نه سره چوکاو نه د چاغو سترګې خراب شوی دی معذور یې کړل.
زی خلکوی دغه وجل شوی وکیلانو کې اکثریت د ملت پال پښتنو او بې وزله پښتنو او زده کوونکو ته به ویډیا خدمات ورکول او په خصوصي توګه هغه کورنیو ته چې د کومو د جبري ګمشدګۍ کې سونو. او لیکوال صادق جړکوی د بې وزله اوس دغه اسره هم ختم شوه.
کله به د سټوډنټو مسلې وي د غریبانو مسلې به وي لکه ما د سل نه زیات چې سونو د ملګرو وکیلان له وروړي دوی به د غیر پیسو بغیر پیسو دا چې څونه کول د غریبانو سره د سټډنټانو سره د یتیمانو سره د کندو سره د دې خلکو کم خدماتو هغه کم جذبه و د دې چې کم هغه مینه ولا کم خلوص و د دې کوم سره هغه د یو خدای خدمتګار د تحریک د ملګرو کې دی چې هغه د یو سوچا کم پرستو کې دی چې دا کبه دي چې پښتانه مليږي کبه چان دي دا سوچا کم پرست خلګو د کار خلګو بې غرضه خلګو.
بلوچستان د تعلیم او ترقۍ په ځغل کې د هیواد نورو برخو مقابله کې روستو پاتې دي او خبريال مالک اچکزیوی د پاکستان ازادۍ روستو تر دې دمه پکې دغه د شمار قانون پوها تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي خو یوې بمی چودنې بیا ډېر پرشا بوتلل.
دښمن ته څه ګران دي په ډېر اسانه باندې موږ هغه بلې شمې چې موږ د زړه په وینو او په خوارۍ په درپدرۍ هر پلار هر مور زه پېژنم یو وکیل چې هر وکیل ما په فکر هم داسې دی وړوکی امل خان مور یې هم د سکول استاد وه او پلار یې هم د سکول استاد و په ډېر د درد باندې را لوی کړی په ډېر خوشحاله په چمن کې به زه ورسره ملا شو چې امل خان راته وکیل شو. لیکن نو هغه په شهادت ورسېدی نو دغه ماشوم چې را لویېده غټېده او اوس د وکالت پر چوکاټ باندې د پښې لګېدلی وي او پر مخ باندې تلل.
ماهرین وای تر ډیره وخت پورې به بلوچستان کې عدالتي نظام بې تولې وي او د نوي وکیلانو تربیه او قومي ګټو ته بیا تیارېدل به ډیر وخت وغواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
جنور دن کو کتن کو د کوټي د پیخي په حواله سره تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو وسوم یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو د مشال ریډیو محمد عمران رپورټ راکړي چې په د ټول ملک په شان د دغه پیخي پرځت په کراچۍ کې هم احتجاج شوه دی او په دې احتجاج کې برخه اغستونکو مدني ټولنو د حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې د عامو خلکو تحفظ لپاره دی ګامونه پورته کړي او تر هغه لري ډلې دی د هغه لار دی ونيسي. تفصیل پدې رپورت کې
د کوټي په سیول روغتون کې د ګلپورز شوی برید په ضد د کراچۍ وکیلانو احتجاجي مظاهره وکړه او د ملیر سیشن کوټ وکیلانو په دغه پیښه کې د وجل شو کسانو غایبانه جنازه هم ادا کړه. وکیلان نن د کراچۍ عدالتونو ته د کار د پاره نه دي حاضر شوی او وايي احتجاجن به دا سلسله درې ورځې روانه وي. د کراچۍ سیټي کوټ یو وکیل حمید خټک د برید غندنه کوي او په برید کې د وکیلانو وجنه لوی زیان ګڼي.
زبا دا وایم چې پدې موکا باندې دهشتګرد کامیاب شول او وفاقی او صوبائی دواړه حکومتونه ناکام شول. کوئٹا پیخور پیخور کوئٹا زیات ټارګټ کیږي. المیا دا پختون قوم د پاره یقینا چې د فکر خبره ده.
د کوئټي د برید پزند د کراچۍ پرېس کلب مهیتا د بیلابلو سیاسي ډلو غړي او بشري
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید پر ضد د ملک د بیلابلو برخو پر رنگ په کراچۍ کې هم یو شمیر مظاهرې شوې او وکیلانو د عدالتي کاروایۍ نه د درې ورځو بایکاټ اعلان کړی دی. د نهې په ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیاسي ګوندونو په شمول د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی او د مدني ټولنې فعالانو د کوټې د پیښې پر ضد مظاهرې وکړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمهواران دې اولس ته په ډاګه کړی شي. د کراچۍ سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاستی ادارې په گاونډي هیواد تورن لګی خو د دې خبرې جواب هم ضروری دی چې دا خلک دلته څنګه او په کوم اړخ راځي.
دوی وایي چې رائے ایجنټانو دا مونږ دور سکیورټی نشته په دې ملک کې چې دا رائے ایجنټ راځي هغه خودکش هم کوي هغه مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نه اون کې هیڅوک نشته دی. دا ډیره د افسوس خبره ده.
د خبریالانو د مرکز مخې ته نېشنل پارټي عوامي ورکرز پارټي آل پختون فیډریشن او د مدني ټولنې فعالانو هم دا غوښتنې وکړې چې د ملک ټول ادارې باید اولس تاریخیا وایي چې ترهګرۍ دا پیښې ولې نه بس کیږي او د سیاسي بیانونو نه ورته د عملی ګامونه پورته کړي. د آل پختون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان ویل چې یو اړخ ته په ملک کې د آپریشن ضرب عضب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او بل اړخ ته بېګنا خلک وژلې کیږي. باید اوس ریاست او حکومت ولس ته ښکاره کړي چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او له کومه ځایه راځي.
حکومت ته زموږ دا خاص ته چې دا قوم ته دا خبره څرګنده کړي چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او که دا دهشتګرد دی بار ناراضی چې دا دماکه چې کوم وشو نه دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابیږي.
د کوټې په پیخه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یو خبری اداره کې کارکونکي هر تن د تحفظ لپاره دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بیل توپیر دی ټولو ته یو رنګ اسانتیاوي ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوښیاسته او اوس هم یو بل رپورټ د کوټ د چاودنی په باب چې د هغه چاودنی ورسته په پاکستان کې د مدني ټولنې سازمانونو او څېړونکو د حکومت په تګلاره سخت نیو کې کړی دی او وایي چې هیواد د تندروانو او ترګری د مخنیوي په هڅو کې پاتې راغلی دی. او هم یو څېړونکي عائشه صدیقه ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د فوج په خواني جنرالان د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو باندې د ځینې تندرو سازمانونو داسې پلوي توب او دفاع کوي لکه هغه چې ګوندې سرکاري یا بیا د حکومت پلو سازمانونه وي. تفصیل یې اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
کوټه کې د یو اویا بې ګناه خلکو چې زیاتره پکې وکیلان وو وژنې نه پس د پاکستان حکومت او پوز په پالیسو سخت تنقید روان دي او پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا د 14 سمدستي پس د ترهګرو پر ضد کومبینګ اپریشن اعلان باندې هم تنقید شوی دی. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې آیا پوز به یو ګومنز وحي او ترهګر به هیواد نه صفا شي. دوی وی د ترخګری ختمون لپاره ضروری ده پاکستان د خپل پالیسی بدل کړي او ریاست د هر څه خبر دي چې کوم تندرو تنظیم په کوم ځای کې وجود لري او کوم ځای کې فعال دي. دوی ویلي دي د ترخګرو ختمون لپاره ریاست ته پکار دي بغیر تفریق ټولو داسې تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي چې یا ترخګری کوي او یا نفرت خوروي او خه او بد طالبانو تفریق هم ختمول پکار دي.
کل کی بات ہے ٹیلیویژن پروگرام پہ جنرل امجد شعیب جو ہے جماعت الدعوا کی اس حد تک حمایت کر رہے تھے اور اس کو بچا رہے تھے، اس کے بچاؤ میں بول رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک سرکاری تنظیم ہے. تو جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ ملک سے ختم ہو جائے گی؟
عائشہ صدیقہ وہی چھ کوئٹہ کے دترہ گرے دومرا لوئے پیخے پس ہم پاکستان ریٹائرڈ جنرلان جماعت الدعوہ پرشن تنظیم په حق کې خبرې کوي. کچره ترهګر تنظیمونو لپاره هم داسې همدردی روانې وي نو بیا دا تم ساتل بیکار دي چې ترهګری به ختم شي. د بشري حقوقو ادارې پخوانی مشره اسما جانګیر وایي چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید نه پس د پاکستان اولس خوشبینه وو چې دې ذریعہ به ریاستی ادارې هر حال ترهګرې پر ضد کوټل ګامونه اخلي. خدا خوشبینی هم خوشبینی پاتې شو
کہ یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟
دوی وی چے دوی تبا کوئٹے وکیلانو او سیاست مدارانو ویلے چے کوئٹا خر کے ترخگر و خپل مرکزونا جوڑ کرے دی چے دا وکیلان دینا خبر وو نو ریاستی دار سنگا بے خبر پاتی شوی دی. تیر رز دا سینٹ چیرمین رضا ربانی هم ویلی وو چے دا ترخگر ہر پیخی نپس یواز افسوس کولو پرزے دا کوٹل پالیسو ضرورت دے.
جب ریاست پاکستان کو کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے, وہ فیصلے چاہے مشکل ہوں چاہے وہ فیصلے دشوار ہوں, لیکن جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے.
وی وی ریاست با بنیادی او مشکل فیصلے کوي او کچر دا سے اونشو نو ترخگری برامانه وی. تزیه کون کی دا ترخگری پر ضد پاکستان ریاست نه دا دا سے پالیسو غوښتنه کوي چې پکې د خ او بد طالبانو تفریق ختم کړي شي. د غشن نصاب او جماعتونو کې نفرت خورولو باندې بندیز غوښتنه هم دوی کوي. سر از وړاندې اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا شیرانی هم ویلی وو چې پاکستان خپل مقاصد او دپاره نصاب کې د جهاد په حق لا آیاتونه شامل کړي وو. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. کران اوریدونکو, د کوټې د 14 نه پس نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف قومي اسمبلی ته وینا هم کړې ده. په دې وینا کې هغه د ملک د استخباراتي ادارو په دفاع کې ویلي دي چې دغه ادارې شپه او ورځ د خپل ملک د تحفظ لپاره لګیا دي کار کوي. د وزیر اعظم د وینا په حواله سره به د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې د وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې وینا مهمه ټکی سوی, او بیا د دې وینا نه پس چې کوم په قومي اسمبلی کې اپوزیشن جماعتونه دي حقوي واک آؤټ هم کړی, او د دې واک آؤټ بنیادي وجه سوا چې ولې دوی د وزیر اعظم د وینا په موقع باندې واک آؤټ وکړو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کوټې د 14 نه پس د کوټې دوره هم کړی وا. چیف آف آرمی سټاف یا د پاکستان د فوزونو مشر جنرال راحیل شریف هم کوټې ته تللی وو, او هلته کې د پیخې په حواله سره ویلی وو چې کمو تندرو یا کمو ترهګرو دغه چاودنه کړې ده. هغوی هدف اصل کې د پاکستان او چین ترمنځ چې کومه اقتصادي لاره ده هغې ته زیان رسول دي, یا د دې نه علاوه چې کوم د ترهګرو پر ضد د پاکستان په قبایلي سیمو کې آپریشن ضربه ازب روان دی د هغې ګټې شنډې کول چې کوم دي هغه د ترهګرو مقصد دی. د دې وینا پر ضد باندې ډېرې نیوکې هم راپورته شوې وې, او د قانون پوهانو د څېړونکو دا وینا وه چې کمو خلکو باندې دغه چاودنه شوې ده, کمو خلکو ته چې زیان رسیدلی دی نو دا اصل کې دغه ځانمرګي برید په هغوی باندې وو, نکه د پاکستان چین اقتصادي لارې پر ضد وو, او یا د آپریشن ضربې اسب د ګټو پر ضد وو. د پیر ولایت شاه چې د ډیو ریډیو خبریال د هغه مونږ سره په دې وخت کې نیخ په نیغه د ټلیفون په کرخه باندې په خبرونه کې شامل شوی دی. هغوی نه به د وزیر اعظم د وینا تفصیلات اخلو. په خیر راغلی پیر ولایت شاه. پیر ولایت شاه, لاول خو تاسو د وزیر اعظم نواز شریف د وینا مهمه ټکی کا اوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل, څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو, نن دریم ورځ د پاکستان په پارلمان کې د کوټې د دغه 14 په حقلا بحثونه کیږي, او نن وزیر اعظم نواز شریف هم قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د دغه سانحې په حقلا ویلي چې دا د ټول قوم لپاره یو لوی سانحه ده, او دا ترهګرې یو ډېره بده پېښه ده. او وزیر اعظم په خپل وینا کې وویل چې دا اغه خلکو یا اغه ترهګرو کړی دی چې لدین الوان دی په خبر آرمی پبلک سکول کې ماشومان وجلو, او د ملک په نورو ځایونو کې ترهګر حملو کې ککړ دي, او وزیر اعظم ویل چې دغه ډلې چې دي دغه تندرا و ډلې چې دي چې د کوټه روغنتون کې تر هغه حمله کړې ده د یو خاص نظری علم بردار دی او دی غواړي چې په پاکستانی ولس باندې خپل نظری ورته پی خو وزیر اعظم ویل چې د دغه نظری لرونکو خلکو خلاف و ریاست د ولس او د سوچ په ملاتړ سره جنګیږي او د دې اراده به کامیابېدو ته نه پرېږدي دغه شان چې تیر ورځ کوم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دوه نږدې اتحادي جماعتونه دي یعنی پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشرانو یعنی مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی چې کوم سخت نیوکې تیر ورځ کاني سمله اجلاس کې کړې وې په ملک په استخباراتي ادارو باندې چې دوی ناکام شوې دي چې د کوټې د دونل ویرا په خرامنس پښوا او سکیورټي ادارو ناکامي ده نو دغه خپل اتحادي جماعتونو دغه تورونو ته په جواب کې نن نواز شریف چې په خپل وینا کې د استخباراتي ادارو د کارکړدګۍ ډېر تعریف کړی دی او دا ویلي دي دا دعوه کړی ده بلکې چې استخباراتي ادارو په خپل اهلیت او قابلیت سره د تر هغه ډېر چې کوم د دې هڅې به هغه شندې کړې دي نو دغه مکمل دفاع وکړه وزیر اعظم نواز شریف او یو ځل بیا دغه دعوی کړی دي چې د تر هغه د خاتمې لپاره به حکومت خپل حل زر جاری ساتي جی
پر ولایت شاه اپوزیشن واک اوټ کړی وو د دې وینا په موقع باندې د هغه وجه سوا
جی بالکل اصل کې اپوزیشن چې کوم واک اوټ کړو دا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار په ځنه خبرو باندې کړو کوم چې غني وکی کولې په مخالفو ګوندونو باندې او دا داوی کول چې موجوده حکومت ډېر ښه کارکړدګي خودلې ده تر هغه خلاف جنگ کې او تیر حکومتونو چېونو هغه ناکام او خاص کار د پیپل سپاټي حکومت یادو نو دغه وینا په سر باندې چې دینو دوه مخالفه ګوندونو تحریک انصاف او پیپل سپاټي پارلماني غړو واک اوټ کړو د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه په مشرۍ کې خونند د پاکستان په پارلماني تاریخ کې دا ډومبې زړه چې وزیر اعظم په خپل لاړو د اپوزیشن غړي رضا کړل او دی واپس بیا ایوان تر واستلو دی بیا ایوان ته کاروای کی برخه واغسته خونن چې د مخالفه ګوندونو مشر دی خورشید شاه هغه په خپل تقریر کې په حکومت باندې سخت تکونه کړی دي او هغه دا ویل دي چې مخالفه ګوندونو د حکومت سره د تل هغره په ضد په هر تګلارې کې کلک لاټول کو کاغه د فوزي عدالتونو قیام او کاغه د تل هغره د مخنیوي لپاره خصوصي قوانين جوړولو خورشید شاه دا تکونه وکړل چې د دې باوجود حکومت چې دی هغه تر هغه ورو مخ نیول کې چې دی په مکمل توګه ناکام شوه دی جی
سر غختنه یا صدریز د اپوزیشن جماعتونو لخوا حکومت مخې ته کی خو دی شو او کنه
بالکل 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 سید خورشید شاه چې دی کم د مخالفه ګوندونو مشر نو هغه دا یو غختنه وکړه چې یو خوده د تر هغه په ځد چې کم کانی تا ګلاره دا نو په دې باندې د پارلمان ته اعتماد کې واغستل شي پارلمان ته وویل شي چې اوس پورې د حکومت کارکړدګي سره په دې باندې او ځله ما غوښتنه چې هغه کړه دا نو هغه دا کړه چې د دغه تګلارې د لاندې د امنیتي دارو او د استخباراتي دارو چې کوم کردار دی نو د دې د سارنې لپاره دی او پارلماني کمیټه جوړ شي چې پکې د ټول پارلماني جماعتونو غړي شامل وي چې دوی سارنه کوي وخت په وخت چې دغه امنیتي ادارې څه کردار لوبوي نو دغه وختونه خورشید شاه کړی دی کور سره دا ویل دي چې حکومت د دوی نه هر وخت کومک غواړي او دوی ولا کومک ورکوي خو په جواب کې حکومتي کارکړدګي چې ګمدار تر هغه د مخنیوي پترس کې هغه بالکل د نیش برابر ده جی
ډیره مهرباني پیر ولایت شاه تاسو مونږ لا د وزیر اعظم د وینا او د اپوزیشن د واک اوټ او د ریس په حواله سره تفصیلات راکړه
منو
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی استا او اوس هم تاسو لکه څنګه چې د پیرولای شاه څخه د پاکستان په پارلمان کې د کوچې د ځان مرګي بریټ په باب حال ووري دی هم دا ډول په امریکا کې چېډونکو دیتا په څه نظر ګوري او د امریکا چېډونکو د پاکستان لخوا د تندروي په ځد تګلارې ته څنګه نظر اچوي. د حال زموږ همکار افتخار حسین په تیر خبرونه کې زموږ همکاري ما وګما جلاوان ته ویلې او ردو ته تاسو پام راګرځو.
زه به خپل اوریدونکو تاسو رنګ چې تاسو یې دا به زغوی ته تکرار کوم چې د پاکستان پوز کم چې د پاکستان دا وخت یو طاقتور اداره ده، کور کمانډرانو تیر ورځ پر غونډه شوی و. نه صرف دوی بلکې د دینه وړاندې نواز شریف چې کله کویټې ته سفر وکړ او هلته کې د چارواکو سره ولیدل، نو هغوی هم او د بلوچستان چیف منسټر ثناء الله زیری هم دا تور چې دی په فارن هینډ او یعنی بهر ملکی لاس. خو ولې د پوز لخوا چې کم پرسلیز جاری شوی دی، ایس پی آر او کم خبر ورکړی شوی دی، نو هغه دا دی چې دا افغانستان سوائل د افغانستان خاوره یاده کړې ده او په هغه چې هند هغه ځای نه مینج کوي، تورې په هندوستان او په افغانستان لګولې دي. دغه تور چې دی دا څه نوې خبره نه ده. زه به تاسو ته مکه لږ منګه شاته لاړ شو، نو په باچا خان پوهنتون چې کله بریدو شو، نو هغه هم دوی وی چې دا په افغانستان کې جوړ کړی شوی او دغه رنگ تورونو د دینه مخکې ای پی ایس چې کومه هم غټه پیښه وه. دا باوجود د دې چې جماعت الاحرار کم چې یو تندروه ډله ده او دغه پیخې په خپلې ذمواري پر سر اخیستې ده، د کویټې د برید ذمواري پر سر اخیستې ده، ویلې دي چې دا دوی کړی دي. د پاکستان د پوز مشر چې کلال ته لاړو، نو وی چې دا سی پیک د ډیسټیبلایز کولو یعنی د هغې د غیر مستحکم کولو په دې باندې ډیر سخت سیړونکو په نړیواله کچه او په پاکستان کې دننه ډیر سختې نیوکې وکړلې چې د سی پیک خبره د چاینا ګوره. جماعت الاحرار د دې کال په مارچ کې په لاهور کې په یو پارک کې تقریبا همدمره یعنی اویا تنانې وژلي وو، نو آیا په لاهور کې هم سی پیک دی چې کله جماعت الاحرار خلق دغلتم وژل؟ او د دې نه مخکې مغوی بریدونه کړي په پاکستان کې په مختلفو ځینو کې. دا د پاکستان د سیړونکو په نظر د پاکستان د ریاست هاغه ګنګستوب خي چې دوی په کور دننه د دغه دښمن د دغه سوچ او فکر نه انکار کوي او دا سیس په بل باندې ورړی او بهرنی لاس زکیا دی او د هندوستان نوم چې کله دوی خلی نو داغه خپل ګټي دي زکه دوی دا کار کوي.
افتخار د پاکستان لخوا داسې تورونه چې اشاره افغانستان یا هند ته ورزي، نو څومره نړیوالې ټولنې او ورورولۍ ته د قبلولو وړ تورونه دي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا نړۍ هم دا مني، آیا په پاکستان کې خلک پښتانه چې څوک وژل کیږي د هغه آواز د هغه خبره ډیره مهمه چې د چا په کور کې دا غمی د چا چې رور خور پلار مور دا وژل کیږي، نو هغوی آیا دا منی که نه منی؟ زه به تاسو دا ووایم چې په نړیواله کچه دې ته په دې ډول کتل کیږي چې د پاکستان پوز د دوه درې وجوهاتو لپاره چې دی نو دا تور په هندوستان لګی. هغه وجوهات څه دي؟ اولنې ځکه موږ دلته د وډرو ولسن سنټر د یو څېړنکار مایکل کوګلمن سره خبرې کړې، هغه د دې ځواب بیانوي.
Pakistan derives some benefit from propagating these hardline narratives about India and all because it essentially portrays India as a threat, which therefore gives the military legitimacy to essentially have a big role in the state in Pakistan to protect the country from India.
And it's powerful. ریاست د ریاست په پالیسو د ریاست په کار او بیا په دې باندې د اثر لپاره چې دی او کردار هغه زیاتی او دا د دوی لپاره ځکه مهمه ده چې دوی په هندوستان باندې تور ولګی. دویمه خبره دا ده که چرې دا ومنلی شي چې دا په هیواد کې دننه داسې ډله کوي او دومره په غټه کچه کوي، نو بیا دوی وایي د دې شړنکار په خولې باندې چېره پاکستان کم ضرب عزب عملیات کوي یا په هیواد کې دا وخت، نو ظاهره د دی به پخپله د دغه وینا سره دا اومني چې د دوی دا عملیات ناکامه شوي دي او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پالیسی چې کومه ده هغه آغا سي نتیجې نه راوړي، هغه هم ناکامه شوي ده. نو دوی د دغه یو سو غټو لپاره دغه پالیسی اختیار کړي چې کله هم په پاکستان کې سوشي نو هغه تور دی په هندوستان په افغانستان باندې لګي. او درېمه وجه دا ده چې په هیواد کې کچری دوی دا هر څه اومني، نو بیا به د لشکر طیبه د غلطه لشکر جنگوي دا ټول چې د پنجاب په خاورم پراته دي او په مختلفو نورو ځینو کې پراته دي، د دوی لپاره به د ټولو پر ضد ډیر فعال ګامونه اخیستل وي. کم چې د ګوډ اینډ بیډ طالبان پالیسی ده خو بد طالب، نو بیا به وته په هغه کې مشکلات.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو د کوټې د ځان مرګي بریټ په باب تاسو ځانګړي ریپورتونه مرکه او څېړنې اوریدلې. او اوس هم زو د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ولورته چیرې چې د افغانستان حکومت وای هلمند ولایت ته د طالبانو په ځ جګړې لپاره تازه ځواکونه لېږلې دي او وضع د حکومت تر کنټرول لاندې ده. خو په هغه ولایت کې ولایتي شورا وایي چې 80% برخه د هغه ولایت د وسلوال طالبانو تر کنټرول لاندې ده او هم په لشکرګاه کې جګړه روانه ده. په دې باب نور حال اخلو د امریکا ژغ خبریال ښاغلی ایوب خاورین صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. خاورین صاحب ستړي مسئ په خیر
آله. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام.
ډیره مننه. تر ټولو لمخه که هم د هلمند د وځي په باب لږ تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
په هلمند کې جګړه ده او له تیرو شپږو ورځو راهیسې خبرونه داسې ویل چې مخالفین طالبان د لشکرګاه په لور باندې لشکرګاه ښار په لور باندې رانږدې کیږي. په نادلي کې سخته جګړه روانه ده او ناوه یا د بارکزو ناوه دغه ولسوالي د لشکرګاه ګاونډۍ یا همسایه لوی ځای سي ده. د دې ولسوالۍ مرکز د روسي خبرونه دادي چې د پولیس د قومندانۍ او د ولسوال د ودانۍ ولسوالۍ ودانۍ یا د مقام ځای مخالفینو نیولې دي. له دغه ځای حکومت حکومتي ځواکونه په شا شوي دي. د حکومت وروستۍ دریز داده دغه ځای څخه زموږ خبریالانو حال راکړی چې هڅه یا کوشش دا روان ده چې خار د خار امنیت ټینګ کړي. دوی راپشاسي ودی او د تاکتیکی عمل ده. په زمن کې د بمبار خبرونه امسته چې خو د تلفاتو او په مجموع کې د ټول چې دواړو خواو ته څومره زیان رسیدلی ده د حال نه دی ورکړ سوی. ژورنالستان په لښکرګاه کې له تیر ورځې راهیسې دوی وایي سي باندی یا محاصره دی او هغوی هم خپل د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. نو په مجموع کې د هلمند وضعیت ښه نه دی او د دې نو ډېر
علتونه دي او هم په دې علتونو باندې به هم خبرې کوو. خاورین صاحب که دا راته وایسه چې ولې هم دغه هلمند ولایت هر وخت ناکراره وي او د وسلوال طالبانو زیاته توجه هم پر دغه ولایت باندې وي.
یو خو د دې هلمند په تیرو 15 کالو کې تاریخي یا د 15 کالو وضعیت ته که وګورو نو هلمند هیڅ کله هم داسې ګل ګلزار یا شین خو او ډېر غني ولایت ته د افغانستان خو د امنیت لحاظ هیڅ کله داسې دوی خوند ونه لید. په یوه یا څو ولسوالۍ تل له مخالفینو سره وې. موساقله څو ورې لاسو رد و بدل سوه، د ونیول سوه، ورپرېښودل سوه. سنګین کې هغه برتانوي ځواکونو سخت تلفات ولیدل. په یو کال کې چې کله د سنګین جګړه وسوه په دې کې 1500 د ټولو نړیوالو ځواکونو تلفات سیره شمار کې که په افغانستان کې 2-3 زره یوازې په سنګین ولسوالۍ کې 1500 وژل سوي. خبره دلته د اوسني وضعیت ده. د پخواني حالت به پرېږدو. 3-4 میاشتې مخکې داسې هیله ورکړل سوه افغانانو ته چې هلمند په آرامېدو ده او هلمند ولایت ته نوی والي ولېږل سو. تر هغې وړاندې هلمند ولایت د آپریشن یا د هغه زون د تنظیمه رئیس په توګه باندې عبدالقهار قهرمان ولېږل سو او هغه په هلمند کې پخوانۍ سابقه هم درلودله. خو اوس بیرته راغلی ده او 3 میاشتې وروسته هغه ګیله من ده چې له ده سره هلته همکاري ونه سوه او چا صلاحیت ورنکړل. دا د افغانستان د اداري مشکلاتو یوه برخه ده. موږ په هلمند کې ښه وینو خصوصا په نظامي تشکیلاتو کې که داسې ستونزې موجودې وي نو دا یو ډېره لوی اندېښنه ده چې کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت او ولایتي چارواکي په خپل منځ کې دوی د رهبری او د واک په ویش باندې یا دغه د صلاحیتونو په انتقال او په مرجع باندې توافق نه لري. خو هلمند ناوه مثلا په 2010 کې په لومړي ځل باندې د حکومت واک ته ولویدل مخالفین له غزای څخه واخیستل سول او یو ډیره با امن ولسوالی په دې تیرو پنځه شپږو کلو کې و هم ورنزیده نن ډیر خپګان په همدې د نوی پولیسوالی د خلکو په اړه ده هلته یو معلم یا سر معلم وجل سوی ده او داسې ویل کیږي چې ډیر په وحشت هغه وجل سوی ده هغه د ناوی د آرامیدونه وروسته په د دې ولسوالۍ په تعلیم تربیه په برخه کې ډیر کار کړی و ډیر ځوانان یې روزلي و د لیسې مدیر و او مشهور په سر معلم صاحب و سر معلم صاحب نو د هغې ولسوالۍ خلکو ته د تیرو څو ورځو راهیسې ډیر خلک بې کوره سوي دي اندېښنه هم دا ده چې که د جګړه وغځېږي د ملکی خلکو د تلفاتو وضعیت به هم
یو اخیرنۍ پوښتنه که په لنډو ټکو کې جواب راکړئ چې د هلمند کې چې څه هم روان دي ولایتي شورا بیلې اداګانې کوي ځایي پولیس بیلې اداګانې کوي امنیتي ځواکونه بیلې اداګانې کوي او له کابل څخه د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا بیلې اداګانې راځي یو خو د دې اداګانو ترمنځ ولې دومره تفاوت دی په شمار شمیرو کې د امنیت په حواله سره او بل د څه تاسو خو دا رنګ نه وینئ چې لشکرګاه به سکوت وکړي
د لخکرګا د حکومت ډیر ډاډه ده چې د لخکرګا امنیت موږ ټینګ کړی ده خو که چېرته لاري د مخالفینو په لاس کې وي نو لخکرګا نه ساتل کیږي دلته یوه سیراهي دی ورته وایي یا چې لار غځېدل ده د قندار سره او نورو ولسوالیو سره دغه یوه درې لاري که دغه اوس د مخالفینو په لاس کې د شپږو ورځو راهیسې د هلمند او قندار ترمنځ لار بنده ده که د سړک لار د لشکرګاه سره قطع سي د دې د لشکرګاه ساتل بیا پخوا موږ لیدلی دي او هغه جغرافیا هم دا وایي چې لشکرګاه بیا نه ساتل کیږي نو خو دلته اوس راځي چې نړیوال ځواکونه څو وخت مداخله کوي څو وخت هوایی د هغوی مرسته غوښتل کیږي هغه ماتله دته چې موږ هغه وخت اقدام کوو چې کله موږ نه مرستې غوښتنه وسي او د ملکي تلفاتو طبعا هغه به په نظر کې نیول کیږي چونکه طالبان خو چې جګړه کوي هغه په کلي کې اول ځل چې دغه لار ونیوله په هغه شپه باندې دوی دغه لار ټوله په ماینونه یې خښ کړي وه لاره یې په ماینو فرش کړي وه نو عمومي لاره یې په ماینونو بنده کړې وه او بیا وروسته یې دوی پوستې ونیولې خو اول اقدام یې ستراتیژیک دا وکړو د طالبانو هر چا سي د هغوی استادان دي په دې باندې پوهېږي چې څه رقم سیمه تر فشار لاندې ونیسي او جالبه دا ده چې دا ځل دا ادعا هم کیږي د حکومتي د دولتي چارواکو لخوا په هلمند کې د ولایت والی په لومړۍ ورځ باندې چې دا ځل هلمند ته بهرني هر څوک سي ورته بولي دا آیا دا هغه د وزیرستان خلک دي چې هلته جنګېدل په دې کې داعش ده په دې کې القاعده ده دا کوم بهرني وسله وال سي دي د طالبانو سره مرسته کوي او کومه خاصه قطعه ده سي د طالبانو کمانډو به ورته ووایي او دغه قسم کوم خلک یې ورته رالیږلي دي چې اول برید هغو خلکو کړی و او هغه ستراتیژیک نقطه هغو خلکو ونیوله وروسته بیا دوی په نورو سیمو ته هم وغځېدل نو نن شپه مهمه ده سبا سهار ته به وضعیت معلومیږي سي آیا په دغه شپه کې مخالفین بیرته له دغه ځایونو شړلي دي او که په لشکرګاه کې خلک ویرېدلي دي او دوی ورپری دي
ډېره مننه ایوب خاورین صاحب او کور ودان
مننه ستاسو
دا د وایس اف امریکا د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده ګران اوریدونکو وستا ستا په عالمی میډیا کې چې نن سبا کوم خبرونه راغلي دي د هغې په حق لباندې یو خبر ته تفصیل ستاسو پام راړو او تفصیلی رپورت وړاندې کوو هغه خبر د روس او د ترکی د مشرانو ترمنځ ملاقات دی ترک صدر رجب طیب اردوان روس ته تللی و او دغه سفر ته میډیا ډیر زیات ځای ورکړی دی ټولې نړۍ ورته ډیر زیات زیات پام کړی دی، ولې چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات د نومبر د میاشت راهیسې ډیر زیات تاوتریخوالي سره مخ وو، چې کله په شام کې د روسي او جنگي جهاز ترکی راغوزار کو. د دې نه علاوه په شام کې دوه ملکونه د دوه مخالفو طاقتونو پلویان دي. ترکی که د صدر اسد د حکومت مخالفه چې کم طاقتونه دي د هغوی سره مرستې کوي، نو روس د صدر اسد پلوي دی. خو دغه ملاقات نه پس د دوه ملکونو تعلقات وس کم حد پورې عام ډګر باندې راځي او معمول ته راځي. دغه ټول تفصیل به تاسو ته د وایس آف امریکا په ویډیو رپورټ کې ماویش جلیل وړاندې کوي.
د ترکیې او روس مشرانو وینا ده چې هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب شروع وکړه، کوم چې د ترکیې لخوا د روس جهاز غورځولو وروسته اغېزمنې شوې وي. دا خبره د ترکیې او روس صدر د تیر نهې په ورځ د روس سینټ پیټرزبرګ ښار کې لیده کاته وروسته کړې ده. په ظاهره دې غونډې کې د تجارت او انرژي په هکله خبرې وشوې. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان وایي
منګه دروسنه 28 بلین کیوبیک میټر قدرتي ګیس اخلو، په دې کې به 30 بلین کیوبیک میټر د حکومت ناخلو او 10 بلین کیوبیک میټر به د پرایویټ سېکټر ناخلو.
خاغلی اردوان ویل چې د اړیکو بیا بهلول د روسی سیلګرانو بیا ترکیه ته راتګ لپاره هم ضروری دي. پچا چې په شام کې د ترکیه لخوا د روس جنگی جاز غورځولو روستو ترکیه ته په تک پابندي لګول شوی و. د غونډې روستو د روس صدر ولادمیر پوتین ویل
مونگا خپلو کې دوارخیزه تعلقاتو کې ډیر سخت وخت نه تیر شوی یو، خو مونږ غواړو او مونږ محسوسو چې زموږ ترک ملګری هم دا غواړي چې د خپلو وګړو په خاطر خپل بینځنی اختلافات ختم کو.
خو د ترکیې لپاره امریکایي سفیر مارک پیرینی د سکایپ د لارې وویل چې دا سفر د اوزوان لپاره یو چیلنج وو.
which is a huge humiliation for the Turkish president for the state.
da pozi bagawat hasi wand hum turkiye waze shwe wo aw da pozi bagawat rosto dui gwaadi chi nadai ta da khai chi hasi ni unas sukho kaw aw dui da amrikee rawaya aw da europai ittehad ra de amal no khai no zaka dui da rus ra de amal ta tarji war kada
chidun ki pade muttafiq di chi da rusiye aw turkiye hukumatuna da adi ko la para der mutazad mafadat lari کوم چې د ترکیې غربي اتحادیانو لپاره خطر کې دي شي. امریکا د تیر نه په ورځ ویلي دي چې ترکیې او روس یو شمیر مشترکه مفادات لري چې باید پام ورته ورکړي شي. یو بیان ویلي دي چې د دوی د غونډو بعد د امریکا او ترکیې ترمنځ پړی کو هیڅ هغه سپریونه دي.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې مطبوعاتي رپورټونه وایي هلته پاک ترک چې کوم مکتبونه یا سکولونه دي په هغوی کې په لوړه کچه انتظامی بدلونونه راوستل شوي دي او د درویشتو مکتبونو پرنسپلز یې بدل کړي دي. دا له هغه وروسته چې د ترکیې حکومت په پاکستان باندې فشار راوړو چې د ګولن د غورځنګ سره تړلې مکتبونه دي لسره بند کړي، خو پاکستان وایي چې دوی دا ګام به ورورو اخلي او هم چې ورسره تړلې خلک دي د ګولن تحریک هغه به له دغه مکتبونو څخه باسي. تفصیل یې پیرولاشا په دې رپورټ کې راکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان مرکزی حکومت کې د سرچینو د خولې وایي چې حکومت ملک په اهم ښارونو کې قائم پاک تور سکولونو کې په انتظامی کې شلوې تبدیلې کړې دي چې تر مخه د ترکی شهریت لرونکو دغه اتیوي سکولونو او کالجونو پرنسپلان د خپل سوکو څخه برطرف کړي شوې دي او درې پاکستانی او درې ترکی وګړو باندې ګډ د دغه سکولونو شپږ کسیزه بورډ اف ډایریکټر هم تحلیل کړي شوې دي. د ترکی صدر طیب اردوان 13 میاشت د دوی د حکومت خلاف ناکام فوجي کودتا زموار په امریکا کې جلا وطن یو ترک مبالغ فتح الله ګولن بلی او د ترکی د حکومت د ریز د چې پاکستان کې قائم پاک تر سکولونو تړاو د فتح الله ګولن حزمت تحریک سره دی او په دې اساس ترکی د پاکستان د حکومت نه دغه سکولونو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې وه. په وروستو کې د پاکستان په سفر راغلي د ترکی خارجه وزیر ویلو چې پاکستانی قائدینو د دوی مطالبې باندې په سنجیدګۍ سره غور کولو باور ورکړی دی. بلخوا پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو ماشومانو والدینو تنظیم دغه سکولونو د غیر یقیني مستقبل په حق له اندېښنې څرګندوي. په اسلام آباد کې دغه سکول کې د یوې ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی ډیور ریډیو ته وایي چې نخو حکومت دوی په اعتماد کې اخلي او نه پاک تور سکولونو انتظامیه دوی د اصل حقایقو نه خبروي او دوی ته دا هم پته نه لګي چې آیا سروځې پس د ګرمې چوټیانې ختمېدو وروسته به د دوی ماشومان دغه سکولونو کې د خپل تعلیم سلسله برقراره وساتلی شي او کنه؟
مونږ چې کله اډمنستریشن سره اوس رابطه کوو نو دی آر ناٹ دغه مونږ ته کلیئر خبره نه کوي چې یار څه سټېټس د سکول څه سټېټس ته او زمونږ فکر خو مونږ خامخا لرو ذکر چې د ماشوم بیسک ایجوکیشن چې دی هغه په دې باندې سفر کیږي نو زمونږ خو اډمنستریشن مونږ له جواب اپډیټ کوي نه او دا چې چټیانې ختمې دن کې دي مونږ ته دا فکر دی چې لکه چې چټیانې ختمې شي دا نیم کال به تیر شي بیا به زمونږ نه ماشومانو د نور سکولونو اډمیشن نه پاره یو پرابلم نه
دان رسپانډ لیکي چې پاک تور سکولونو کې په لوی کچ انتظامی تبدیلونه داسې لګي چې حکومت د دغه سکولونو کنټرول له ترکی حکومت سره تړاو لرونکي او بهر ملکی ان جی او ته ورکول غواړي د پاک تور سکولونو او کالجونو د پاکستان په لوی خارونو کې 28 سانګي دی او په دې کې د زړکلکونکو شمیره د 11000 نه زیاته ده او په دې سکولونو کې تر د 2000 پورې ترکیان او پاکستانی وګړي ملازمت کوي دان رسپانډ خبر زیاتوي چې د ترکی حکومت پاکستان باندې دغه سکولونو د تړلو ترڅنګ په دې کې نا ترک وګړو د بے دخلې لپاره هم فشار اچوي د ناکام فوجي کو دیتا رستو د ترکی حکومت د فتح الله ګولن تنظیم دهشتګرد تنظیم ګرځولې دي او پر رستو کې د پاکستان په دوره راغلي د ترکی خارجه وزیر دا هم ویلو چې پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلې دغه تعلیمی ادارې د پاکستان د استحکام او امن لپاره هم یو خطر دي خود اسلام آباد په پاک ترک سکول کې د یو ماشوم طالب علم پلار زیشان نیازی دغه سکولونو د تعلیمی معیار نه یوازې مطمئن نه دي بلکې دا تاثر هم ردوي چې دغه ادارو کې د سخت دریځ پر چار کیږي
موږ دا ما اوریدلیو چې مے بی دی چې دی دا سلیبس چینج کی بیکاز ان دیر سلیبس دیر ار سبجیکټس اباوت ایکستریمیزم اینڈ سچ کائنڈ اف تھنگز نو اوسه پورې خو زمونږ نظر نه دا سی اس هغه تیر نشو
واضح دی وی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ترکی صدر طیب اردوان سره ذاتی تعلقات دي او ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د طیب اردوغان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو په ضد کاروایې مطالبه ارو مرو پوره کوي ناکیدین وایي چې کچری داسې کیږي نو دا به نه یوازې د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وي بلکې په دغه سکولونو کې د زده کړو کوونکو زرګونو ماشومانو د مستقبل سره به هم یو لوی زیاتی وي بلخوا پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه په دې معاملې میډیا ته د سویلو نه ډډه کوي خو د سکولونو په ویبپاڼه جاری کړی شوی یو بیان کې سپیناوی شوی دی چې دغه تعلیمي ادارې د فتح الله ګولن یا د بل یو سیاسي تحریک سره ستړاو نه لري بیانیه زیاتوي چې د پاک ترک سکولونو الحاق د پاکستان اړوند ایجوکیشن بورډ سره شوی دی او پاک ترک سکولونو کې د زده کړو کوونکو 25% برخه هغه نادار او غریبانان طالب علمان دي چاته چې مفت تعلیم ورکول کیږي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
ملګری ملتونو د نهې په ورځ خبرداری جاری کړی دی چې د شام په حلب ښار کې د جنگ نه پس هلته کې تقریبا سر ډیری ورځې وشوې عام خلک چې کم دي هغه د صفا د سکلو بونه محروم دي ولې چې تباهي ډیره زیاته شوې ده د دې جنگ د لاسه او هغوی ویلي دي چې زر تر زره دي دغه جنگ بند کړی شي چې هغوی هلته کې انساني امدادي کارونه شروع کړي په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا ویډیو رپورټ مویش دلیل تاسو ته وړاندې کوي
ملګرو ملتونو د تیر نهې په ورځ خبرداری جاری کړې ده چې د شاملی په خار کې د 2 میلیونو څخه زیات خلک صفا اوبو او بجلی پورې هیڅ رسایی نه لري او د جګړې او درولو غږ یې کړی چې د جګړې له وجې زیانمن شوی انتظامی ډانچه مرمت کړي او بشري مرستې ورسوي روان اونۍ ترسره شوي بریدونو له کبله په الیپو کې د بجلی او اوبو نظام ته سخت زیان رسیدلی او د ښار شرقي او غربي برخو ته د رسد مرکزي لاره تړلې شوې ده د ملګرو ملتونو ایجنسو سوسو واره غک کړی دي چې د اته سلويختو ساتلو لپاره د ډزبندي وکړي شي چې مرستو ته سخت اړتیا لرونکو د لیپو او سیزونکو تمرست وړاندې کړي شي او دوی د خار نه اوباسل شي خو سپوري د دوی په غوښتنو عمل نه دي شوی په اني حال کې د شام حکومت په زرګونو عسكر الیپو ته لګل دي چې د الیپو سویل کې بریټ پښاو تمبوي او د سیمه د یغی دلو کنټرول نه بیرته واخلي د الیپو په سویلي مضافاتو خانسیل خانتومان اتاریب او سرمدا کې سخت جګړه روانه ده او داسې رپورټونه دي چې حکومتي او روسي هوائي بریدونو کې یاغي عسكر پنه خکړې شوې دي څوک چې د خار سپلای مهمه لارې دفاع کوي د ملګرو ملتونو شام لپاره استاد سټیفن ډی مستورا 13 میاشت ویلی وو چې د تمه لري چې د اگست میاشتې په اخر کې به د شام امن په حق لا خبرو اترو دریم پړاو بیرته شروع کړي، خو پالیپو کې جګړې کې توندي په دې امکان شکونه پیدا کړي دي. او ګڼ شمېر غربي ډیپلوماټان وایي چې تر څو جګړه نه وي ودرېدلې تر هغې مذاکرات نشي کېدی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو، اوس هم د امریکا د سیاست په باب یو ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د آینده صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي دي که چیرې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په صدارتي انتخاباتو کې بریالی سو، نو به د امریکا په عدالتونو کې لیبرال قاضیان پر ځای کوي. تفصیل یې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ لخوا د تیر نهې په ورځ یوې جلسې کې ورکړې شوې یو بیان یو وار بیا د جنجال کیفیت جوړ کړی دی. د تیر نهې په ورځ د شمالي کیرولاینا ریاست په ویلمنگټن ښار کې وینا په وخت ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره کاندید هیلری کلینټن که صدر جوړه شوه، نو په سپریم کورټ کې آزاد خیاله ججان به پر ځای کوي. څوک به چې د امریکا په آئین کې د وسلې اېښودو حق ختم کړي.
هیلری په آئین کې دویم ترمیم په مکمله توګه ختمول غواړي، او که هغه خپل ججان منتخب کوي نو تاسو هیڅ هم نشئ کولای.
د ټرمپ په بیان باندې د سماجي رابطو وبپاڼو فیسبوک او ټویټر باندې فورن بحث شروع شو. ځینې خلکو په خپلو تبصرو کې وویل چې دا ښکاري ټرمپ تشدد ته هوا ورکوي، خو ښاغلی ټرمپ په خپل بیان شوی تنقید رد کړو. او فاکس نیوز سره خبرو په وخت یې وویل چې میرمن کلینټن امریکایانو نه وسله واپس اغستل غواړي، او دوی په خپلو کورونو کې غیر محفوظه جوړول غواړي، او زیاته کړه چې د ده د بیان بل کوم مطلب نه و. د هیلری کلینټن د کمپاین منیجر رابی موک د ډونالډ ټرمپ د تازه بیان په هکله ویلي دي چې ټرمپ چې څه وایي دا خطرناک دي. هیلری کلینټن د فلوریډا ریاست په میامی ښار کې وه، چرته چې د زیکا وایرس څلور نوې کیسونه مخې ته راغلي دي چې په حق لایې ګمان کېږي چې د ماشو له وجې خور شوې دي.
موږ ته به د اما صحت تر درپیخ چیلنج مخنیوي دپاره نور زیات وسایلو اجت وي، او د دې مطلب دا دی چې موږ ته به د نورو زیاتو فنډونو ضرورت وي.
میرمن کلینټن د فلوریډا لپاره د هنګامي امداد بل د منظورې ملاتړ کړ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو، کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه ولیده او هم لري د پلکست کې دغه خبرونه سرته رسیږي. د نفس په تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام او ری او دغه شپه په خیر پروګرام کې بس تاسو کوربې زم همکار سردار علي ټکر سیب هغه بنن خبری کوي په خیبر پښتونخوا کې چې کم د لرغونو آثار دی په هغه موضوع باندې یو د هغه په اړه کې یو کتاب لیکل شوې ده د ګندهار په نوم، او په دې پروگرام کې به په د دې کتاب په حواله سره خبرې اترې کیږي. کوربه به دې پروگرام جی بالکل بیروز خان صاحب د خبرونه کوربه ډیره مهرباني کاکړ صاحب، او تاسو به د بیروز خان صاحب سره په دې پروگرام کې برخه هم غوښته شئ. ټلیفون نمبر دی 00120220150003. مونږ تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.